رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د آزاد راډیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلو د خبرونه په سر کې د دې سات مهم خبرونه
جمهور رئیس اشرف غنی د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو په شمول د دریو لوړپوړو دولتي ارکانو د استعفا منلنه انکار وکړ ایوه سخت زلزلې د ایران د کرمانشاه ولایت ولړزو او مشهور او نامتو امریکایي سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو.
د خبرونو وروسته په رپورټونو کې دا هم واورو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا نوی مشاور حمدالله محب ویلي دي چې دی به د نورو چارواکو سره په شریکه کارونه په مخ وړي.
موږ او تاسو په خپلو هغه کارونو ته چې د افغانستان د ښیرازۍ لپاره مو کول مخکې مو کول هغه به کوو.
او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې د وینې د کمی د ستونزې سره مخ دي.
زه دا څو کلونه کېږي چې کمخونی لرم، ډاکټر ته هم څو ځله تللی یم، سر مې تل راباندې ګرځي، د خستګۍ احساس کوم.
او د امریکا او د نړۍ مشرانو د سناتور جان مکین په مړینه خپل غم راضي څرګنده کړی ده. په دې اړه هم رپورټونه لرو، خو اول سید سلیمان شاه دته د دې سات پوره خبرونه اوري.
د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د یک شنبې په ورځ د وږي په څلورمه جمهور رئیس اشرف غنی ته خپلې استعفاګانې وړاندې کړې وې، خو ارګ وایي چې ونه منل شوې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنزوري د یک شنبې په ورځ په ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د ملي دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر اویس برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم سانیزي جمهور رئیس ته په رسمي ډول خپلې استعفاوې وړاندې کړې وې، خو هغه ونه منلې. په کابل کې زموږ خبریالان رحیم ګل ساروان او ممتاز بهیر په خپل ګډ رپورټ کې وایي چې اشرف غنی د دغو دریو لوړپوړو دولتي ارکانو د استعفاګانو له منلو نه انکار کړی دی. په داسې حال کې چې شنبې په ورځ د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر استعفا قبوله کړله، او د هغه په ځای په افغانستان کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ونوموه. په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت د شورا نوی سلاحکار حمدالله محب خلکو ته معرفي کړ، او د هغه د معرفي کولو په ترڅ کې د حنیف اتمر ستاینه وکړله او ویې ویل
چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب، د خدمتونو قدردانی کوم.
ویل کیږي چې اتمر د جمهور رئیس غنی او نورو دولتي مشرانو سره د یو لړ مهمو سیاسي او کورنیو مسایلو په سر د جدي اختلافاتو په وجه استعفا کړي، او خپل او په خپل استعفا لیک کې چې یو نقل امریکا غږ ته هم رسېدلی دی دا خبره کړې ده. اشرف غنی ویلي دي چې د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د اتمر استعفا قبوله کړله. دا د امریکا غږ واشنگټن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مشر ابو سعید ارهابي د خپلو لسو انډیوالانو سره یو ځای تېره شپه د ننګرهار ولایت د خوږیانوی ولسوالۍ د ځنګل کلي په سیمه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. زمون خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوږیانی له قوله رپورټ ورکوي چې په هوایي برید کې د داعش د سپکو درنو وسلو مهماتو دوه قرارګاګانې هم له منځه تللې دي. په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتو ویان مرستیال شاب حسین مرتضوي، او په افغانستان کې د امریکایي قواوو یوان ډګرمن مارټن اوډینیل هم دغه خبر تصدیق کړ. ارهابي چې په اصل کې د خیبر پښتونخوا د اورکزیو ایجنسي اوسیدونکو د ننګرهار په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش د وسلوالو قوماندانۍ په غاړه لرله، نوموړی څلورم مشر دی چې په هوایي برید کې وژل کیږي. روسي ډیپلوماتانو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش 10,000 وسلوال فعال دي، خو د امریکایي قوماندانانو په وینا شمېر یې یوازې د 2,000 په شاوخوا کې دی. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خروات یا کروشیا د جمهوري رئیس کولندا ګرابر کیتیاروویچ سره ملاقات کړی. نوموړی د خپل د خپل هیواد د هغه پوځي قطاعاتو د معاینه کولو په خاطر افغانستان ته راغلي چې په مزار شریف کې د ناټو په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې د خدمت دوره سرته رسوي. دا وخت په افغانستان کې د کروشیا د 16 عسکرو په شمول د 9 هیوادونو 14,000 عسکر د امریکا په مشرۍ د ناټو د غوث ملاتړ په چوکاټ کې خپل ماموریت اجرا کوي. د فاریاب په ولایت کې د سخت بې امنیتۍ او د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو له امله 10,000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د امریکا هغه خبریال میرویس بیژن د فاریاب د ولایتي مرکز میمنې نه د ځایي اوسیدونکو له قوله رپورټ ورکوي چې طالبان میمنې ته د نږدې کېدو په حالت کې دي او د فاریاب شبرغان لویه لار له 13 ورځو نه تړلې ده. د ایران د کرمانشاه په ولایت کې د یوې سخت زلزلې له امله 2 کسان مړه شوي او له 250 نه زیات زخمیان شوي دي. دا زلزله چې نن سهار وختي وشوه قوت 6 درجې اټکل شوی او د ثقل مرکز د عراق له سرحد سره نږدې د ایران په لویدیځو غرنیو سیمو کې واقع و. زلزلې ځکه تاوان ونه رسوه چې 10 کیلومتره په ځمکه کې ژوره وشوه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه زلزلې ټکانونه خلکو په بغداد کې هم احساس کړل. بغداد د ایران له سرحد نه 300 کیلومتره لرې پروت دی. تیر کال په نومبر کې د 2.3 درجو په قوت وې تباه کوونکې زلزلې په کرمانشاه کې 300 کسان وژلو او په 2022 کال کې بلې سختې زلزلې تقریبا 6,000 کسان وژلي. دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د خبری رپورټونو له مخې نن د یکشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې په مرکز میرانشاه کې د روغتون مخ ته پرلت پای ته رسېدلی دی. دغه پرلت 3 ورځې مخکې د همزوی په سیمه کې پر خلکو باندې د پاکستان د پوځو ډزو په خلاف جوړ شو. نور تفصیل له خلیل خان نه واورئ.
د دغه احتجاجي ناستې یا پرلت تنظیم کوونکو ویلي دي چې د حکومت او پوځ سره یې مذاکرات کامیابه سوي او د هغوی ټولې غوښتنې منل سوي دي. د شمالي وزیرستان څخه پارلمان ته نوی انتخاب سوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ دغه پرلت په وینا کې وویل د هغو پوځیانو پر ضد د قانوني کاروایي غوښتنه کوله چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وې چې 2 تنه پکې وژل سوي وو او 1 تنه نور ژوبل سوي وو. خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن.
د متحده ایالاتو د سنات د مجلس او د جمهوری غوښتونکو ګوند سابقه دار غړی سناتور جان مکین د شنبه په ورځ ناوخته د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله د 81 کلونو په عمر مړ شو. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شایسته سعادت لامې تاسو ته راوړی.
سناتور مکین چې د ویتنام د جنگ په زمانه کې د امریکا د هوایي قوو د پیلوټ په توګه وظیفه سرته رسوله، البته یې ولګیده او له غورځېدو وروسته په زخمی حالت ونیول شو. هغه 2 کاله د ویتنام د کمونستانو سره په محبس کې تیر کړل او شکنجه شوی هم و. مکین د ویتنام د جنگ په پای کې چې محبس نه آزاد شو نو د سیاست میدان ته یې ودانګل او له تیرو 3 لسیزونه د سنا په مجلس کې د اریزونا د ایالت استازی و. سناتور مکین په 1981 لمریز کال کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید په توګه د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره ځان وټاکه خو بریالی نه شو. پلار او نیکه هم د سمندري قواو لوړ پوړي قمندانان وو او خلکو یې د یو ملي اتل په توګه احترام ساته.
او دا هم یو وروستی خبر. د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس چې د ایرلند جمهوریت ته په رسمي سفر تللی له هغو زرهاو کسانو نه د خدای تعالی په نوم د بښنې او معافۍ غوښتنه کړې چې فکر کېږي د 13 او 14 کلونو په موده کې د دغه فرقې پادریانو او مذهبي مبلغونو د جنسي هوس ښکار شوي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوردونکو تاسو د افغانستان سیمیو د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس به راشو د خبرونه لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار حنیف اتمر استعفا ومنله، خو نن د 2 امنیتي وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاګانې نه دي منلې. ولسمشر غنی دا هم ویل دي چې اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار و. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اخلو.
که څه هم د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د 13 ورځې استعفا یو زیات شمیر بحثونه راپورته کړي، خو نن 3 امنیتي چارواکو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت معصوم ستانکزي هم استعفاګانې کړې وي، خو ولسمشر غنی ندی منیلی او ورته د کار د دوام ویلی. په حکومت کې د دې دوه ورځو تحولاتو ګڼ بحثونه راپورته کړي. ځینې د غزنی او د کابل وروستۍ نامنۍ د دې استعفاګانو لامل بولي او ځینې سیاسي مخالفتونه. په خپل د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په استعفا لیک کې ویلي چې د دولت د رهبرۍ سره د جدي سیاسي اختلافاتو په بنسټ چې د ملي اجماع او یووالي په ټینګښت د سولې او امنیت په تامینولو د سیاسي او ټاکنو مدیریت ښې حکومتولۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو کې اختلافات استعفا تاړ کړی. اتمر دا هم ویلي چې د دولت له رهبرۍ سره د څو میاشتو اختلافاتو په وخت هوکړې ته نه دی رسېدلی. ولسمشر غنی نن وویل چې د اتمر د استعفا منل ورته سخت و.
تز مال لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب، د خدمتونو قدردانی کوو.
ولسمشر غنی نن د ملي امنیت نوی سلاکار ډاکټر حمدالله محب چې پخوا په امریکا کې سفیر و د ملي امنیت شورا ته معرفي کړ. د ملي امنیت نوی سلاکار حمدالله محب وویل چې په حکومت کې بدلون معمول دی.
په وظایفو کې د رهبرۍ د بدلیدلو دا یو معمول دی. موږ او تاسو به خپلو هغه کارونو ته چې د افغانستان د خیرازۍ لپاره مو کول مخکې مو کول هغه به کوو، او انشاءالله ستاسو په همکارۍ باندې به دا کار نور هم پیاوړی کوو.
ځینې شنونکي بیا وایي چې په غزنی باندې حملې او د کابل وروستۍ پیښو ولسمشر اړ کړ چې په امنیتي چارواکو فشارونه وارد کړي، خو د ولسي جرګې غړی جبار قهرمان بیا وایي چې ژور اختلافات وجود نه لري.
دا پر دې دلالت نه کوي چې دلته کوم عمیق اختلافات یا عمیق پروګرامونه موجود دي. زه په خپله هیڅ نوه عمیق پروګرام او عمیق مسایل نه وینم، صرف وضعیت دی.
د حنیف اتمر استعفا په ټولنیزو رسنیو کې له متفاوتو غبرګونونو سره مخ شوه. ځینې کابل ښاریان دا هم وایي چې ښایي اتمر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته چمتواری نیسي.
د موږ به خپل تحلیل داسې داسې شاید اتمر صاحب د آینده انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي، د هغې لپاره خپل آمادګي ونیسي، ځان لپاره کمپاین وکړي.
یو شمېر نور بیا په دې باوري دي چې د دغو استعفاګانو شاته یو لړ داخلي اختلافات هم شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په سر موافقه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت د ګوند غړي محمد ناطفي امریکا ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تاړه تېره شپې ناسته کومه نتیجه نه درلوده، او د حکومت له لورې یو اړخیزې پرېکړې ورته دوی ته د منلو نه دي. خو د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه بیا وایي چې په دغه ناسته کې پرېکړه شوې تر څو د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه جوړه شي او د سیاسي ګوندونو د عملي طرحې لپاره وړاندیز مطرح شي. نو تفصیل د آزادۍ د راډیو د خبريالي ناجي صافي په ريپورت کې.
د افغانستان جمهوري ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوري ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وي د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړه د منلو نه وي.
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده، او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړه شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري، او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملي بڼه خپله کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غني سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او محل ویش په اړه هم طرحې وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده، او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتو پر شفافیت څارنه، او د نوملیکنې بهیر باطلول کول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، و مو غوښتل چې د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دیړه لسویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکي بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لري دي. کیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دیړه وویل
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي هیڅ ډول کمیټه باغیز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بله کومه ګټه نشي لرلی.
خغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوری ریاست د تخنیکی لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال زبیح الله سادات وایي کچېرې دغه طرحه د شفافیت د رامنځته کولو لپاره وي کمیسون ترې هرکلی کوي، خو کچېرې د انتخاباتي نظام د بدلون لپاره وي او یا هم د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې سناتور جان مکین د امریکا د جګړو اتل او ستر سیاسي مشر په یو اتیا کلنۍ کې د شنبې په ورځ د دنیا نه سترګې پټې کړې. هغه ډېر ویاړمن وطن پال او د درناوي وړ سیاست مدار و. مکین په ډېرو نسبتونو خلکو کې محبوبیت ترلاسه کړ. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن د هغه ژوند ته کتنه کړې ده او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
Would like to begin by expressing my appreciation and admiration for the
John McCain د خپل ژوند په ورستۍ میاشت کې د امریکا په برخه کې په ډیر قوت خبرې کولې.
We are blessed.
موږ نیکبخته یو په یو آزاد خاورې کې ژوند کوو، هغه خاورې چې هر څه پکې ممکن دي.
نو موږ د هغه خطرونو په برخه کې چې د ټرمپ په دوره کې ورته ښکارې دل ډیر سپینګوي وو.
To refuse the obligations of international leadership.
د نړیوال مشرتابه له غوښتنو او جایبونه انکار کول چې د نړۍ لپاره د خو هلو سرچینه وو وسو، هغه هم د یو نیم بند او غیر واقعي ملت پالنې په خاطر. دا د هغو کسانو نظریات چې د ستونزو حل نه لټوي بلکې پلمې ورته پیدا کوي.
John McCain represented public service.
John McCain د عامه خدماتو نمائندګي کوله. هغه یو ریښتینی امریکایي اتل و، رسنیو نه و جوړ کړی.
د جان مکین پلار د امریکا په پاوس کې د سمندري قواو ستر جنرال و. په خپل مکین هم سمندري قواو کې منصبدار شو. د ویتنام په جګړه کې د بمباری ماموریت درلود. په 1980 کال کې د هغه الوتکه وویشتل شوه او مکین د شمالي ویتنام پاوس ونیو. پینځه کاله د زندان سختې کړاوونه او شکنجه وګاللې. څو لسیزې وروسته جان مکین د امریکا د جمهوری غوښتونکو سناتور په توګه ویتنام ته ولاړ. جان مکین د ویتنام او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په خو کولو کې ستره ونډه لرله. هغه امریکا غږ ته وویل چې ماضي یې شاته پرېښې ده.
Look, there's some individuals that
داسې کسان هلته شته چې په زندان کې لما سره ډېر بد سلوک کړی وو. هیله ده بیا یې هیڅکله ونه وینم. خدا زما نظر نه بدلوي چې ویتنامیان ډېر حیرانوونکي خلک دي.
د 2001 کال د سپتمبر د 11 لبریدونو نه وروسته مکین په کلکه باندې د ترهګرو د تعذیب او شکنجې خلاف خبرې وکړلې، خو په افغانستان او عراق کې د جګړې ملاتړ کاوه. جان مکین په کپیټل هیل کې د خپل تیری ژبې له امله هم شهرت درلود، خو مکین درنوالی او درناوی هم درلود. هغه دو ځلې د جمهوری ریاست لپاره د یو مستقل جمهوری غوښتونکي په توګه ځان کاندید کړ، خو په 2008 کال کې د خپل ګوند نوماندي د جمهوری ریاست د کاندیدۍ لپاره وګټله. د هغه په یوه انتخابي غونډه کې یوې ښځې د اوباما په برخه کې وویل هغه عرب دی.
He is not
John McCain de khpal democratic sial mlatar wakar.
No ma'am. No ma'am. He's a
na da sene da haga yo dir sharif sadai dai. Haga yo tabadai khoza war sara ikhtilaf nazar laram.
John McCain ta jumhuri ghuftun ko aw demokratano dwaro gunduno mashrano yo shandranaway darlo.
Courage and loyalty.
جان مکین
به د نورو سیاستوالو په پرتله زیاته هڅه کوله چې په هغو مسایلو کې ډیموکراتانو ته لاس ور وغځوي چې د هیواد لپاره ګټور ګڼل کېدل. زه د ځمکې پر مخ ډیر نیکمرغه انسان یم. ما امریکا ته خدمت کړی دی.
تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمنګا غاګوري اوس پر شو د افغانستان د عامه روغتیا وضعیت. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 30% خزه د وینې د کموالي یا د کم خونې د ستونزې سره مخ دي. دغه وزارت وایي د دغو خزو مرونه چې له کم خونې رنځ جوړي د 1509 په منځ کې دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ د خبريالې لیمه نیازی په ریپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا هم یو ستونزه ده چې د ولادت پر مهال د خون ریزۍ له امله د دوی د مړینې لامل کیږي. د عامه روغتیا وزارت د مور او ماشوم برخې مشرې زلیخا انوري د یکشنبې په ورځ د کم خونې او اسهالاتو له امله د مور او ماشومانو د وقایوي درملو پیژندنې په غونډه کې وویل.
ارقام نشان میده البته
دا وایي شمیرې ښیي چې د میندو د روغتیا په برخه کې کم خونې یوه ستره ستونزه ده. 30% ښځې چې د امیدوارۍ په سن کې دي کم خونه دي، او همدارنګه په 24% نورو هغو ښځو کې چې امیدواره دي اوسپنه کمه ده. ډاکټرې زلیخا انوري زیاته کړه عامې روغتیا وزارت د همدې ستونزې د حل لپاره د کم خونۍ ټابلیټونه یا فولیک اسید په وړیا او اسانه توګه ښځو ته برابر کړي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې مریم 20 عمر لري. هغې واده نه دی کړی او کم خونه ده.
زه دا 2 کېږي چې کم خونی لرم. ډاکټر ته هم 2 تللی یم. سر مې تل را باندې ګرځي، د خستګۍ احساس کوم چې پاڅېږم له ځایه، سر را باندې ګرځي 2 بیا بیرته په ځای کینم. همدارنګه بې کم اشتهایي لرم، اشتها مې ډېره خرابه ده، ډوډۍ مې سمه زړه ته نه کېږي، او تر څنګ یې ډېره حوصله مې کمه ده، اعصاب خرابي راته کله کله پیدا کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو پر مړینې اندېښنه لري او وایي په افغانستان کې هر کال 30,000 ماشومان یوازې د اسهالاتو له امله مړه کېږي. د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره د ORS پوډر او زینک ګولیو د استعمال په ډېرېدو ټینګار کوي. دغه وزارت وایي دا مهال 30% ماشومان له ORS پوډر او 10% نور له زینک ګولیو څخه چې د اسهالاتو په درملنه کې رغنده رول لري لاسرسی لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashtovoa.com.
او بلخوا د خوست روغتیایي مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې د ګوزن له واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر په بېساري ډول راکم شوی دی. د خلکو همکاري د نړیوالو سیمه ییزو رسنیو له لارې کېدونکي عامه پوهاوي د دا کار عامل بل شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د ګوزن ضد واکسین په اړه عامه په هوایي ورځ تر بلې پراخیږي، له دغه واکسین نه د انکاري کورنۍ شمیر هم مخ پر کمېدو دی، مګر یو شمیر کورنۍ لا هم له دغه واکسین نه انکار لري. د عامه پوهاوي د مسؤلینو په وینا دغه کورنۍ د عقیدوي مسایلو له کبله نه غواړي خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي. خو د دې ولایت اوسیدونکی سردار شفق دا کار د ماشومانو د روغتیا لپاره خطرناک بولي.
پولیو یوه داسې ناروغي ده چې علاج نه لري، او که چیرې خدای مکړه په دغه ناروغۍ نه مکتوسې ماشومان اوخته شي بیا به علاج ونه شي. نو مهمه دا ده چې دغه ناروغۍ منځ وړل لپاره چیرمان ستنه شي، موږ باید خپل ماشومانو ته واکسین وکړو، او یو واکسین یوازینی لار ده چې پولیو نه مکتوسې ماشومان سوتي.
د رسمي شمیرو له مخې په 13 میاشت کې په خوست کې شاوخوا 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار پر اساس د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. خو د جولای میاشتې ارقام ښیي چې په دغه میاشت کې د کمپاین پر مهال د یادو 14,000 ماشومانو له جملې څخه 9,000 واکسین شوي، او شاوخوا 9,000 نور هغه له واکسین محروم ساتل شوي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د خلکو همکاري د نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو له لارې کېدونکي عامه پوهاوي د انکاري کورنیو د شمیر په کمښت کې مرسته کړې ده.
په عامه پوهاوي کې موږ اکثریت علما کرام، قومي مشران،
متنفذین دغه ګمارلې دي چې دوی کولای شي چې خلکو ته په اسانۍ سره د واکسینو ګټې بیان کړي او هغه نقصانونه خلکو ته بیان کړي چې خدای نخواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د دوی ګوللي ماشومان مبتلا کی هغه په اخته شي هغه به د دایمي معیوبیت سره مخامخ شي.
د روغتیا پالانو په وینا د یوه ماشوم نه واکسینول د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته خطر پیښوي. دینی عالم عبدالقادر د ویروسي ناروغۍ واکسین څخه انکار له اسلامي اصولو سره په ټکر کې عمل بولي.
واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی رالیږي چې افغاني ماشومان واړه ماشومان یې د لپاره سبا بل ته محتاج نه وي، یا شلیگی یا گوڑیگی یا مایوبیگی، دغه د اصلاح په خاطر باندې دار لیگل کیږي. او د تیبل نگانه چې معلوم ده د مونږ مشران ډاکټران دا وایي چې د کیسه کیفیت سره خالص دغه مرز علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې سل پیسه داسې جواز لري.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ساري ناروغي مثبتې پیښې لري. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینی وسیله د پولیو ضد واکسین دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوردونکو موږ خبرونه دوام لري. د ری خبرونه وروسته بیا د افغانستان په وخت 8 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنا سپورتس خبرونه ده چې په هغه کې نن زموږ همکار وحید فیضی صاحب د اسیای لوبو په لړ کې د افغانستان د لوبغاړو په لاسته راوړنو باندې خبرې کوي. د افغانستان لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې برخه لري څومره میډالونه ګټلي یا په کومو کلو لوبو کې دوی ډېر مخکې دي یا ځلېدلې دي، په دې به وروسته د آشنا سپورټس په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکو. او سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې خپل لومړی یوازنۍ سیالي د کوربه د ټیم سره لري. د افغانستان ټیم په دغه لوبو کې د شلوریزو په لړ کې چې درې لوبې درلودې، دوه لوبې وشوې، درېمه لوبه د باران له کبله ونه شوه، دوه لوبې وګټلې او سیریز هم ګټلې دي. نو د آشنا سپورټس خپرونه 8 بجې کېدونکې ده، هغې ته منتظر اوسئ. اوس راځو د خپرونې په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ چارو او د دفاع د وزیرانو په شمول د دریو عالی رتبه دولتي ارکانو د استعفا له منلو نه انکار کړی. د ایران د کرمانشاه ولایت یوې سختې زلزلې لړزولې دی، دوه کسه وژل شوي دي. چارواکي وایي زلزلې ځکه زیات نقصان نه رسوه چې تقریبا 10 کیلومتره په ځمکه کې ژوره وشوه. مشهور امریکایي سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر مړ شوی دی. د ولایتي چارواکو په وینا د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د مالی خدماتو مسؤول مولا امیر محمد چې په مولوي شهیدیار باندې مشهور د یوې بی پیلوټي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې یو شمېر پاکستاني طالبان چې تازه له قبایلي علاقو نه راوختي وو په دغه برید کې زخمیان شوي دي. د فاریاب په ولایت کې د سختې بې امنیتۍ او د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د جنګ له امله 10 زره کورنۍ بې کوره شوي دي. خبریال میرویس بیژن د فاریاب د ولایتي مرکز میمنې نه د ځایي اوسیدونکو له قوله وایي چې طالبان میمنې ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. د پاکستان په ځینو ورځپاڼو کې داسې رپورټونه چاپ شوي دي چې وایي د پاکستان چارواکي په پام کې لري د اوږدې مودې د یو پلان له مخې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 14 زره کسان د بلوچستان صوبې په هغو سیمو کې آباد کړي چې پښتانه پکې ژوند کوي. د پاکستان د پښتنو قومي مشر او د پاکستان د پارلمان پخواني غړي محمود خان اڅکزي هم دغه خبر تصدیق کړی دی. امرسن مننګاوا د افریقای هواد زمباوي د نوې جمهور رئیس په توګه نن د وفاداری لوړه وکړه. په زرهاو خلکې د هاریرې په سټیډیم کې د تحلیف یا قسم خوړلو د مراسمو سیل وکړ. د تیرو 2 کلونو په موده کې د زمباوي له آزادۍ وروسته تیر کال د پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي د حکومت د زوال په تعقیب د لومړي ځل لپاره سږ کال آزاد پارلمان آزاد انتخابات وشو. مننګاوا د موګابي او پخواني نږدې ملګري خو د پالیسۍ په سر ورسره د اختلافاتو په وجه باندې مخالفت پیدا شو. پوز موګابي تیر کال قدرت نه په زور ګوښه کړ، خو د مخالفانو مشر نیلسن چاسیا د انتخاباتو د نتیجې له منلو نه انکار کړی دی، او د رومن کاتولیکانو د رومن فرقې مشر پاپ فرانسیس چې ایرلند په جمهوریت کې دی له هغو خلکو نه معافي غوښتلې ده چې ګمان کېږي په تیرو اویاو کلونو کې د پادریانو او مبلغینو د جنسي هوس ښکار شوی وو.
درنو درکو د سره زمنګ لومړی نیم ساته خبرونه پات ترسيږي د دې خبرونه د پس پلین کې دي چې دا تاسو ته وجوړ تا غواړو موږ د نه اجازه غواړو شپې ورځم په خیر.